دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه اوري
ترن اوریدونکو تاسو خبرونه اوري زنځرانه یزازیم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای د افغان سولې اړوند د ترکی د جوړودونکو غونډې پاړه سلا مشورې روانې دي. محب پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل د امریکا او ترکی پلاوی په دوه کې دي او زموږ مذاکراتي پلاوی ورسره خبري کوي. تر اوسه کومه اخکارا نتیجه ترلاسه شوې نه ده. مذاکرات شروع دي، که کومه نتیجه ترلاسه شوه موږ یې تاسو سره شریک کړو. خاغلی موهب ونویل چې په افغان پلاوی کې څوک شامل دي او دا مذاکرات کله پیل شوې دي. حمدالله موهب وویل چې د ترکیې ناستې په اړه د ترکیې د چارواکو سره هم خبري روانې دي تر څو یاد کانفرنس په بریالیتوب سره ترسره شي. ټاکل شوې په روانه اپریل میاشت کې په ترکیې کې د افغان سولې په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تر دې مخکې ویلو چې افغان حکومت په یاد غونډه کې ګډون کوي، خلا معلومه نه ده چې دغه غونډې ته به د افغان حکومت په استازیتوب څوک او څومره کسان واستول شي. د کونړ چارواکو منلی ده چې طالبانو تیره شپه او پرون سهار د چپې درې ولسوالۍ په ګولسلک سیمه کې په حکومتي پوستو څو ساعته جګړه کړې ده. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غږ ته وویل چې طالبانو په حکومتي پوستو جګړه کړې ده، مرګ ژوبله هم لري، خوشمیرې نه دی ورکړی. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه طالبانو د ملي اردو په دوو پوستو ډلهیز برید کړی دی چې په پایله کې درې پوځیان وژل شوي، څلور ژوند وړي او دوه لا هم ترې تم دي. طالبانو دغلته د حکومتي ځواکونو یو هموی ټانک هم په ماین الوزولی دی. سرچینې ویلي دي چې طالبانو د جګړې په پایله کې یو پوسته سقوط او وری ورته چولی دی. د کونړ د ولایتي شورا منشي عبداللطیف فضلی هم امریکا غږ ته دا جګړه او پیښه تایید کړه. نوموړی وایي چې په دغه جنګ کې طالبانو یو پوسته نیولې ده او په خبرې افغان ځواکونو ته په وخت مرسته نه ده رسېدلې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوې خپلې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په جګړې کې درې حکومتي عسکر وژلي او پنځه ژوند نیولې دي او دوه ټانکونه هم ویجاړ کړي دي. په امریکا کې چارواکي وایي چې تر دې دمه شاوخوا 175 میلیونه کسانو ته د کرونا ضد واکسین شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په دې ډله کې 75 میلیونه کسانو د کرونا ضد واکسین دوه ډوزه کړي او پاتې نورو یو ډوز یا یو ستنه کړي ده. ولسمشر جو بایډن واک ته د رسیدو وروسته په خپل سل ورځني پلان کې ویلي چې 100 میلیونه امریکایانو ته به د کرونا ضد واکسین کوي. په دې ترتیب امریکا په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې دومره کسان پکې د کرونا ضد واکسین کیږي. خاغلی بایډن وویل زه د ستاسو نه غواړم هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره مونږ سختۍ ګاللې بیرته یې د لاسه مه ورکوئ. نوموړي له هر امریکایي وغوښتل چې په دغه برخه کې خپلې هلې ځلې ونه دروي. څو ورځې مخکې خاغلی بایډن وویل چې په همدغه میاشت کې به لږ تر لږه 90 سلنه بالغ امریکایان د کرونا ضد واکسین کولو شرایط پوره کړي. د عراق ستر محکمه وایي متقاعد قاضي محمد ربشیل خلیفہ د کورونا په وایرس ترخته کې دروسته د 250 کلونو په عمر مړ شو. خاغلی الخلیفہ د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د محاکمه مشري کوله. ستر محکمه ویلي چې قاضي الخلیفہ ته په کورونا وایرس ترخته کې دروسته روغتیاي ستونزې پیدا شوې او د بغداد په روغتون کې مړ شو. محمد عربی الخلیفہ په 1992 کال کې د بغداد پوهنتون د حقوقو د پوهنځي نه فارغ شو او په 2000 کال کې د جمهوریت ریاست د ځانګړي فرمان لمخه قاضي وټاکل شو. دا قاضي په 2000 کال کې ورسره تر هغه مشهور شو چې د صدام حسین په محاکمه کې د تحقیق کوونکي قاضي په توګه وټاکل شو. محکمه صدام حسین په دې قضیه کې مجرم ثابت کو او د مرګ په سزا یې محکوم کو. هغه د 2000 کال د دسمبر د میاشتې په 13 اعدام شو. د امریکا لخوا د چاپیریال ساتنې په اړه باندې په یوې غونډې کې پاکستان ته د ګډون د بلنې د نو ورکول کېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې هغه حیران دی چې په دغه غونډه کې ورته بلون نه دی ورکړل شوی. عمران خان په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د چاپیریال ساتنه د هغه د حکومت یوه مهمه تګلاره ده او دا چې د امریکا په دغه غونډه کې پاکستان ته د شمولیت بلنه نه ده ورکړل شوې هغه حیران کړی دی. په میامار کې عیني شاهدان او رسنۍ وایي پوز د شنبې په ورځ یعنی د اپریل په 3 په دیموکراسي په لو مظاهره چانو د ذکر دي او لکتر لګ 15 تنه وجلی دي. پوز هم د غراس د هغه کسانو د نیولو امر کړی چې په انلاین بڑا په پوز نیو کی کوي. په میامار کې د هم د کال د فروری په میاشت کې پوز کو دتا وکړه ولسی حکومتي رنګو او مشرانی ونیول. د فروری د میاشتې د لومړۍ نیټه راهیسی د غلطه د پوز د کو دتا ضد مظاهره روان دي. سره له دې چې پوز په مظاهرو بندیز لګول دي، خدا مظاهره د میامار په مرکز او ځین نور لویو او وړو خارونو کې روان دي. دوه رسنه ویل دي چې پوز د شنبه پورس په مرکزی خار مونی واکې په مظاهره کوونکو ډزې وکړې، سلور تنه وجل او یو شمیر نور یې جوبل کړل. په دغه خار کې ورس پر ورس مظاهره زیاتېږي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د افغان امنیتي ادارو چارواکي وایي طالبان په افغانستان کې د پوځي روزنې لپاره مرکزونه نه لري، خو یو شمیر سرحدي ولایتونو ته د خپلو مرکزونو د لیشت په هڅه کې دي. د چارو پوځي کارپوهان وایي په افغانستان کې د طالبانو حضور ډیر څرګند دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواره په دې رپورټ کې واوري.
افغان امنیتی چارواکو د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره د شنبه په ورځ یو ګډ خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو خبر ورکاو، ویل چې د دوی ځوانې خي چې طالبان په پسرلي کې د یو بل جګړې لپاره په چمتووالي بوخت. د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج دا وکړه چې اوس مهال طالبان د کوکنارو په کروندو کې د پیډو په ټولولو بوخت او کله چې دغه کار څخه فارغ شي نو جګړو ته به مخه کړي.
طالبان د جګړې لپاره چمتووالی نیسي، هغوی د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري او ټوله هڅه اداره په ځانګړي ډول وس چې د کوکنارو د حاصل په ټولولو بوخت دي. کله چې د اپین لټولولو خلاص شي پلان یې داري چې په مختلفو برخو کې جنگونه زیات کړي. لکه چې لوی درستی صاحب وویل، اوس هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د لوړېدو په حالت کې ده.
د ملي امنیت رئیس ویل چې امریکا سره د طالبانو د تړون د لاسلیک وروسته د تیرو کلونو په پرتله افغانستان کې د طالبانو بریدونه 30% زیات شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین ضیا په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په دنده کې د طالبانو د پوځي تعلیمي مرکزونو د فعالیت په باب وویل چې دا سمه ده چې طالبان په افغانستان کې شته، خو غوی دلنه په هیواد کې د پوځي تعلیمي مرکزونو امنیت د ساتلو د ستونزو له امله پوځي تعلیمي مرکزونه نشي جوړولی. د دفاع وزارت سرپرست دا وکړه چې اوس هم د طالبانو ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
مراکز تداوي
د درملنې تمویل تجهیز او روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي.
د پاکستان است
د ملي امنیت رئیس ضیا سراج هم ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د پوځي تعلیمي مرکزونو په باب خبرې شوي فلمونه د طالبانو تبلیغاتي جګړې یو برخه ده.
ای به خاطر گم ساختن آدرس
دا د خپل اصلي آدرس دور کولو لپاره کوي چې چیرته دي. د هغې لپاره یو رواني جګړه پر مخ وړي چې موږ په دغه سیمو کې ثابت مرکز لرو. ثابت مرکز اصلا نشي لرلای، خو راتلونکو کې پلان همدار دی. کوم فشار چې دوی غواړي پر کندهار، هلمند او روزګان پر دغه ځایونو باندې راوړي، هڅه یې داده چې ورو ورو وکړی شي خپل مرکزونه انتقال کړي، تر څو کوم فشار چې پر پاکستان باندې دی او په هر مجلس کې پرې د طالبانو د مشرانو او د طالبانو د حضور په اړه انتقاد کیږي هغه را کم کړي.
کاهش پیدا
کړي. په وسیله ورځو کې په ټولنیز رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې په کې طالبان د ډیرو په مختلفو وسلو د روزنې په حالت کې لیدل کیږي. په خپل طالبانو د افغان امنیتي ادارو د چارواکو سرګردانۍ ته لا خبرګوندنه یې ښودلې. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د خپرو شوو تصویرونو د سپیداوي لپاره خپلواک ادارو پلټنې ته اړتیا ده. د پوځي چارو کارپوه بابا یوسف امین زازی وایي چې دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان په خاوره کې پراخه حضور لري او ډلیز ډول پلیتونه هم کوي.
د طالبانو حضور د دوی د منصوبینو د دوی د افرادو حضور په افغانستان کې لیدل کیږي، علنی ګرځي، ډلهیز ګرځي او هغه نظامي فعالیتونه یا تمرینات هم په سوشل میډیا کې ویډیوګانې موجودې دي. هغه نه پوهیږم چې کوم ځای دي، خو غرنۍ سیمې دي، په ځنګلاتو مناطقو کې چې ځنګلي وي هلته دوی حضور لري. دا پټ خبره نه ده. دوی هم ادعا کوي چې موږ 50 سالانه په افغانستان خاورې باندې حاکمیت لرو. حکومت د بلې خوا ادعا کوي چې نه، دا درست نه ده. زه فکر کوم دغه ادعاګانې تبلیغاتي جګړه ده او حقیقت بل شی ده.
خود دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیاوی چې په افغانستان کې دنده د پوځي تعلیمي مرکزونو د جوړولو لپاره طالبان لازم دیپایي وسایل او امکانات نه لري او پوځي تعلیمي مرکزونه یو داسې زیاته اړتیا لري چې پکې په آرام د پوځي زده کړو بهیر ترسره شي. چې د جنرال زیا په وینا تر اوسه لا دغسې امکانات د طالبانو سره نشته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خپرونه اوري. په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایروس د یو اتیا مثبت پیښو تثبیت دو سره د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان د کورونا وایروس د درېیمې څپې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. دغه وزارت د کورونا وایروس د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی ښودلی دی او له خلکو څخه یې غوښتي چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدي توګه روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالي ته اشاره وایي چې افغانستان د کورونا وایروس د درېیمې څپې له جدي ګواښ سره مخ دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ډاکټر میرویس علیزی د شنبه په ورځ امریکا غا ته وویل په 1320 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د 1190 مشکوکو سمپلونو لشمیرې یو اتیا مثبت تشخیص شوی چې شپږ شپېتې یوازې په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې ثبت شوی دی.
په دې وروستیو ورځو کې د کورونا مثبت پیښې په هیواد کې زیاتې شوې دي. خصوصا په ننګرهار ولایت کې دا پیښې ډېرې شوې دي او موږ د کورونا د درېیمې څپې له جدي ګواښ سره مخ یو. په ننګرهار ولایت کې د مثبتو پیښو لامل یو دا دی چې دغه ولایت د پاکستان هیواد سره همسرحده ولایت دی، نو د ډېری مهاجرینو تګ راتګ د تورخم لارې ترسره کیږي چې له همدې امله په ننګرهار ولایت کې پیښې زیاتې شوې دي.
ښاغلی علیزی دغه راز وویل چې په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې مثبتې پیښې هم زیاتې شوې دي.
د کورونا د نوې ویروس پیښې د اوس لپاره اتش پیتو ترسیږي. یو لس پیښې مخکې ثبت شوې وي او و 50 پیښې تازه ثبت شوې دي چې جمله اتش پیتو پیښې کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,000 ته پورته شوی چې له دې شمیرې 2,409 کسان مړه شوي او 55,110 نور بیرته جوړ شوي دي. ډاکټر میرویس علیزی له خلکو څخه وغوښتل چې د روغتیا وزارت درې مهم سپارښتنې په وار وار د لاسونو وینځل، د ماسک اچول او د 2 مترو واټن ساتل په جدي ډول په پام کې ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتوالي اندېښنخي او وایي چې افغان حکومت باید د نورو هیوادونو په سیر د روغتیايي سپارښتنو رعایتول جبري کړي. دغه کمیسون غړي ډاکټر یارباس خان حمیدی امریکا غا ته وویل
د افغان دولت بل خصوص د عامه روغتیا وزارت مسولیت په دې کې دادا چې هغه نورم او ستانداردونه چې ټوله دنیا د کورونا د مخنیوي لپاره په خپل ملکونو کې پلي کړي دي، هدا عقل په افغانستان کې پلي شي. د ماسک جبري کول، د اجتماعي فاصله، د خلکو د ګڼې ګوڼې نه د مخنیوي، د جلساتو مخنیوي، په دې کې باید حکومت خپل اقدامات وکړي.
ښاغلی حمیدی دغه راز وویل چې تازه ثبت شوې پیښې د پخوانیو هغو سره توپیر لري او هغه کسان چې تازه کرونا شوي پکې اراضه ولایم د کرونا وایروس له هغو ناروغانو سره توپیر لري چې د لومړۍ څپې په مهال په دغه وایروس اخته شوي وو. د ډاکټر حمیدی په وینا په دې سره به د کرونا وایروس د سو بڼو د وقایې لپاره د واکسین جوړولو چارې هم له ستونزو او ننګونو سره مخ شي. په افغانستان کې تیر میاشت د کورونا وایروس واکسین د تطبیق بهیر پیل شو او لا هم دوام لري چې تر دې مهاله لږونه زره کسان واکسین شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، د کورونا د کووید وبا په ټوله نړۍ کې د شوزو ژورنالیستانو د مسلکي دندو پر مسؤلیت او خوندیتوب ناوړ اغیزه کړه چې د شوزو د حقوقو د مدافعینو په وینا یې لعمله پنړیواله کچه کیسو د بیانولو بډای او مهم دود او دستور هم اغیزمن سوی دی. له جهانسبورګ څخه د امریکا ژغ د خبریالي انیتا پاول درالي ژلو رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
دیرش کلنا فریلانس یا آزاد ژورنالیستا کیموال چې د خپل دندې په سر ته رسولو کې لچانا نه ډارېدلا د هیتی او یوګاندا نه نیولې ان د شمالي کوریا په شان له خطرناکو ځایونو نه به پر هغو غیر معمولو موضوعګانو فوکس کو چې په ندرت سره به نړیوالو اورېدل. کیموال چې د سویډن تبوا په 2018 میلادي کال کې د یو سویډنی سبمیرین یا تحت البحری اوپتل لا اختراع کون کسرا دو اوپتل دننا تو مرموز توگا ملشوا دا حقی داغا اساینمنت ظاهرن به ذره رخ کاری دا او پو کمزای که چی داغا پیخ اوشوا دا حقا کورنا صرف 100 کلومتر لدی واقعو چی حقی پکی دا کچنی توب دا ورتیر کردو دا کیموال پا چیر دا یوشمی نورو خوزو جورنالستانو غگونه هم خاموشه کې دو لګواک سره مخامخ شوې دي. ظاهرا داسې نخکاری چې په دسته جمعي یا منظمه توګه دي د خوزو ژورنالیستانو د غږونو د غلي کولو هڅې رواني، خو بیا هم دا یوه حقیقي ستونزه ده او د کورونا د کورنونس اوبا له امله لا زیاته نوره پیچلې شوې. ژورنالیستا نډاین هوفمن چې په نړۍ کې د خوزو ژورنالیستانو د غږ د غلي کولو په باب اسناد را جمع کړی دي د خوزو د نړیوال مطبوعاتي بنسټ یا آی ډبلیو ایم ایف مرستیالې له امریکا غږ سره یې په یوې ځانګړې مرکې کې ویل په خوزو باندې د بیرحمانه انتقادونو لړۍ مخ په زیاتېدو ده.
وی هاف سین ان اپټیک ان میساجینی اند ان انټی ویمن ریټوریک
ګورو چې اوس په آنلاین مطبوعاتو کې خوزو ژورنالیستانو پر ضد د نفرت او کرکې نه ډک بیرحمانه بیانونه زیات شوي دي. په بنیادي توګه زموږ د ټولو ژوند اوس د آنلاین شبکو سره تړلی دی، ځکه نو دا زیاتره تعجب وړ خبره هم نه ده. دا پدیده په ځانګړې توګه په متحده ایالاتو کې زیاته لیدل کېږي. تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې زما په عقیده ناوړه څرګندونه پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو ښځو ژورنالیستانو په باب وکړي چې د هغه د حکومت د کارکردګۍ په اړه رپورټونه برابرول کاملا نفرت وړ. موږ اوس په یو نوي دور کې داخل شوو او امید مو دا ده له هغوی سره به د احترام په اساس باندې چال چلن کیږي. د ښځو نړیوال مطبوعاتي بنسټ له هغو ژورنالیستانو سره مرسته کوي، ګرانټونه ورکوي چې د کورنونس اوبا له امله د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې کې د هغه یادګاری پروژې پیسې هم شامل دي چې د کیموال په یاد باندې جوړه شوې ده. له هغو ښځو ژورنالیستانو سره مالی مرستې کوي چې د ډیرو مشکلو حالاتو لاندې په خطرناکو ځایونو کې خپل دندې سرته رسوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوو. په بلخ کې د ټولو قومونو په یوه غونډه کې د سولې نظام څخه ملاتړ او اوربان په اړه جوړه شوې وه ګډون وکړ. خلګو په دې ټینګار کاوه چې لومړی باید اوربان وسی او بیا د سولې خبرې دوام پیدا کړي. نو تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې باوري.
مزار شریف ته د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محیب الله سمیم درې ورځې مخکې راغلی و. هغه په دغه درې ورځو کې له بیلابیلو قومونو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نن د قبایلو او سرحداتو د وزیر په موجودیت کې عام خلکو په یو غونډه کې چې د نظام د ملاتړ د اوربند او د امنیتی ځواکونو د ملاتړ په اړه جوړه شوی و، ویل چې دوی د سولې له خبرو مخکې له دولت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د بلخ او فاریاب د مختلفو قومونو خلکو پر اوربند ټینګار کاوه.
فیض الله احمد داسې سولې غواړو چې هغه د سینې د یو پلان مودې د لپاره نه، داسې سولې چې د افغانستان د ټول ملت خیر پکې او د دائم لپاره سولې دي. د مخه باید اوربند وسی، بیا به سولې خبرې باید وسی، ولې چې ځکه هر ورځ د افغانستان ځوانان قرباني کیږي او د اردو عسكر پولیس او نور عوام خلک. د مخه باید اوربند وسی، بیا به پر سولې خبره وسی. طالبان نو څه وایي؟ طالبان خو موږ غوښتنې ته پام نه کوي. هغه کوي چې خو موږ دا خبر ورته کوو چې وروره بس نور عوام کوشي وطن خرابي بس ته بالا بیخي وطن ډیر خراب بس نه دی.
د چمتال د ولسوالۍ تاج محمد، سولې د ټول افغانانو او ارزو ده. نو موږ پر طالبانو ورونو مغاښ کوو چې خپل مابین کې سره کینی چې باید سولې وکړي. افغاني سولې نور د جنگ ټول خلک ستړي دي. موږ په ملنهاو ماجرین لرو، په دې ملک په ملنهاو شهیدان لرو. موږ غواړو چې د دې خلکو یو وشک پاک شي او د دې خلکو با عزت سولې غواړو. موږ وایو باید سرتاسری اوربند وسی، سولې راشي.
د نظام نه ټول خلک ملاتړ کوي. نظام دې موږ ابرو ده، نظام دې موږ عزت ده، نظام دې موږ ناموس ده. هیڅ مملکت کې به نظام نه ده. ریاست جمهوری موقتی ده، نظام ابدی ده، دائمی ده.
د قبایلو او سرحدونو وزیر محیب الله سمیم وویل چې خلک باید د تیرو شلو کالو له لاسته راوړنې څخه ملاتړ وکړي او که په حکومت کې تغییرات راځي باید د انتخاباتو له لارې واکې انتقال شي. هغه وویل چې خلک بیا نه غواړي د هیواد شتمنی او ملي ارزښتونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې لیلام شي.
یا انتقال اقتدار یا قدرت در کشور من بعد توسط آرای مردم باش.
د قدرت انتقال باید لدی ورسته د خلکو د رایې په ذریعہ وي. مونږ لدی ورسته دیکتاتوري حکومتونه نه غواړو. هغوی په دې فکر دي چې په یو چل نظام تغییر کړي او هر څه وپاشل شي، خو دا ځل دوی هغه سي نشي کولای ځکه خلکو پخوانی پیخې نه دي هېرې کړي. عامو خلکو په هیواد کې د سولې او له طالب وسلوالو یې د جګړې د بندولو غوښتنه کوله. دوی ویل چې طالب کله د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیسي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د فراه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د پولیو واکسین تطبیق کمپاین روان دی او ټولو تر 50 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د فراه روغتیايي چارواکي وایي د دې ولایت په زیات شمیر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونو ته د کور په کور ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د فراه مرکز او ولسوالیو په هر روغتیايي مرکز کې د پولیو واکسین شتون لري او خلک ولې سي خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیايي مرکزونو ته بوزي. نور هم زموږ د خبريال خوشحال سلام په ګرپور کې ووري.
د فراه ولایت په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د ګوزن واکسین تطبیق لړۍ روانه ده. د فراه د عامه روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي تیره اونۍ دوشنبه د نور ولایتونو په څیر فراه کې هم د ګوزن واکسین کمپاینونه پیل شول چې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې به دغه واکسین لړۍ تر یو لسو ورځو پورې دوام ولري. نو ټول خلک کولای شي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیايي مرکزونو ته یوسي. د فراه اوسیدونکو د ټولو ولسوالیو خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیايي مرکزونو ته بوځي ترڅو د تلپاتې فلج یا ګوزن ناروغۍ له شره په امان کې پاتې شي.
نوم یې بسم الله دی. د فراه ولایت یو تن اوسیدونکو کله چې دغه واکسین تیمونه راځي دغه مونږ کورو خواته مونږ دغه خپل ماشومان ورو ټول هغه واکسین وونو. کله یو ماشوم زموږ لا پاتې کېږي هغه کلینیک ته هغه ځای ته واکسینه وو. نو مونږ د نورو خلکو سم د غیل لرو چې د خپل ماشومان دیوسی واکسین کې.
بلخوا د فراه لوی دینی عالمان هم پر ټولو ولسونو د اسلامي شریعت لمخې فرض ګڼي چې خپل ماشومان د فلج خطرناکې او وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د شمالي او قانوني سنتړون سازمان یا ناتو تقریبا د 15 کال لپاره د اروپا او شمالي امریکا امنیت او ازادۍ نه دفاع کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بلجیم کې د ناتو په مرکز کې د تازه وخت په یو وینا کې ویل اصلي پر مختون کې ستونزه هغه ده چې ناتو ورسره ځان عیار کړي او نوې کړي څو وکول شي د وسانه وستونزو غم وخړل شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د هغو سترو غوښونو درې ډولونه په ګوته کړ چې نن ورځ ورسره دغه ائتلاف مخامخ دی. لومړی هغه خطرونه دي چې د چین، روسیې، ایران او شمالي کوریا په شمول د نورو هیوادونو د پوځونو لخوا مخامخ شوي دي. دوهم ډول غیر نظامی غوښونه دي چې د دغو عین هیوادو د ډیرو لخوا مخامخ دي چې هغه عبارت دي له ټکنالوژیکي، اقتصادي او معلوماتي فکټرونو نه چې د ناتو د غړو دولتونو امنیت د ګواښ سره مخامخ کوي. د ګواښ دریم ډول د کووید 19 او د اقلیم د بدلون په شان نړیوال بحرانونه دي. بین المللي تروریزم هم یو خطر دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د دې لپاره چې د دغو ستونزو سره مبارزه او مؤثره چل چلن شوی وي موږ باید د خپلو ائتلافونو سره له سره بیا ژمنه وکړو. زمونږ ائتلافونه د دې لپاره جوړ شوي دي چې د شریکو ارزښتونو دفاع وکړي، ځکه نو د خپلې ژمنې بیا نوي کول غواړي په دغو ارزښتونو او د بین المللي روابطو په اساس باندې ټینګار وشي. موږ یې د ژغورنې ژمنه کوو چې هغه د یو آزاد او په قوانینو ولاړ آزاد نظام نه عبارت دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د ناتو مؤثریت په نظر کې نیولو سره دا باید اصر کولو ته دوام ورکړي. دا زموږ د نظامي قابلیت ته په اصلاح کولو پیل کېږي او دې ته چمتو وي چې د دې ډاډ ورکړي چې د یو قوي پوځ مخه ونیسي. دوی ویلې موږ خپل ظرفیت ته هم پراختیا ورکړي ده چې په اقتصادي، ټکنالوژیکي او معلوماتي ساحو کې د مخامخ شوو ګواښونو مخه نیولې شو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ناتو لغړو هیوادونو نو وغوښتل چې د متحدینو او انډیوالانو پراخ ائتلاف جوړ کړي. د شرح کړه چې دغه مفکوره کوید یعنی د یو ګروپ تر شا ده چې له استرالیا، هند، جاپان او امریکا نه جوړ شوی. موږ د یوې آزادې، پرانستې، جامع او د انډو پیسفیک سیمې نظر شریکو چې په تیری سره محدوده شوی نه ده او په دیموکراتیکو ارزښتونو سره درول شوی ده. موږ یو ښه ټیم جوړ کړی دی او زموږ همکاري به موازي کوښښونه قوي کړي چې په ختیځ او د چین په جنوبي سمندرګي کې د امنیت ډاډ ورکوي او د محفوظ لهدې نه د وتلو وړ او د مؤثره واکسین تولید ته پراختیا ورکوي او هر څوک ورته برابر لاسرسی ولري. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د ناتو لپاره د پرمختللې لار رشه زمونږ په شریکو ارزښتونو کې ځغلېدلې دي. زمونږ ژمنه نه یوازې زمونږ د اتحادونو او انډیوالیو د بیا جوړونې ده، مګر د دوی د جوړونې ښه ملاتړ وکړو. که موږ دغه کار وکړو داسې ستونزې او چیلنجونه نشته چې موږ به ورباندې بریالي نه شو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مطالعه چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.